د سهار 15 بجې شپې احمد شبریم دا سجرړو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هرکلی کوم. دا سجرړو په دې سهارنۍ خبری مجله کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال هیدر باروي ملګری ملتونه په افغانستان کې لستر ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار د خبره په یو ټویټ کې چې پرونی خپور کړ کړی ده، د سیاست کړې د ملګری ملتو ادارو د شوزو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غشتونو په وړاندې نو اصولي امتیازونو ته د غړې شوزو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال ملګری ملتو په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نو اصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د دې سرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ممکن د طالبانو حکومت د حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته لزده کړو افغان ماشومان لزده کړو منع کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبری اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د وی بریتانیایي مؤسسې د سروې پر اساس سږ کال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوی دی. د افغانستان پاکستان د صنعت او سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس زبیر متولی له افغانستان، روسیا او ایران سره د بارتري سوداګرۍ د پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت د نوښت هرکلی وکړ. پاکستاني رسنیو پرون د ښاغلي متولي په وینا وویل چې دوی له 2020 کال څخه هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره خنډونه لري شي. د څلورو هیوادو ترمنځ د بارتري د اجنس په جنس سوداګرۍ د میکانیزم پر سر موافقه د سوداګرۍ د غوړېدو لور ته یو مهم ګام وباله. پاکستاني رسنیو دا موافقه د پاکستان لپاره چې له ژور اقتصادي بحران او د اثارو له کموالي سره مخامخ دی ګټوره بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استاد مرستیال رامز الکبروف په افغانستان کې خپل درې کلن ماموریت پای ته ورساوه. د افغانانو د ملاتړ لپاره د مرستندوی ټولنو او د بشري مرستو د مؤسسو مننه وکړه. الکبروف په یو ټویټ کې لیکلي چې له یوناما یا د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت سره په دې هیله خدای پامني کوي چې په افغانستان کې داسې جنسیتي مساوات، ټولنیز او اقتصادي فرصتونه رامنځته شي چې د 40 میلیون افغانانو د سوکالۍ او ثبات سبب شي. الکبروف د 2000 په دسمبر کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استاد مرستیال ګمارل شوی و. ازادي راډیو په منځني څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې پرونی چاوننه د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او یو شمیر نورو خندلې د وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. لکه څنګه چې موږ خبرونو کې واوریدل، یونیسف د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښوونځیو د بندېدو لپاره اندېښنه ښکاره کړې ده. یو شمیر افغان مدني فعالان هم اندېښمن دي.
اله مندیم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دې نه صرف نظر وکړي او پریږدي چې دغه ماشومان درس ووایي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوی اوژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالۍ کې د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل شوی.
د هڅه په کندهار کې شوې ده. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي. یو شمیر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اوریدلی شئ. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بدخشان په مرکز کې د جماعت د نن چاودنه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ملګرو ملتو او یو شمیر نور غندلې ده. وړاندې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه زیات او نقیص ارقام خبر شوي دي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
دا چاودنه تر غرمې مخکې په 10:30 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړی حصې په نبوي جماعت کې داسې مهال وشو چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدي فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدي تر دې دوی ورځې وړاندې یعنی د سه شنبې د ورځې په موټر بمې برید کې وژل شوی وو. پر احمدي د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدی چې د 2020 په اگست کې طالبان بیا وخت رسیدلې داعش ډلې د غنو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. طالبانو مخکې ادعا کړې و چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ لاټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیشلی ځای کې دا بوښتنه کوي چې جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د بریټ خندلې او په بریټ کې د ملکیانو پر وشل کېدو ژبره اندیشنه ښکاره کړې و. ایران هم دا بریت خندلې ده. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بیګنا خلکو په تیر بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې ښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازي او فاتحې په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچاوه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یو ټویټ کې په فیض آباد کې پرونی بریټ خندلې او لیکلې دي چې په جماعت کې دنه چاودنه یو ترورستي عمل دی. وی خبری سرچینه د نوم نشول په شرط ازادي رډو ته ویل چې تر پرو نو وخت پورې په دې پیښه کې 19 وژل شوی او 18 تنه نور ژوبل شوی دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس معزالدین احمدي د وژل شوی کسانو شمیر 14 تنه شوډل دي.
ازادي رډيو اتلیرويش ساته لتاسو سره ده.
یونیسف په دې اندیشنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي شونځي بند کړي چې د لکونو لزده کړو پاتې کلیوالو لپاره جوړ شوی دی. په کلیوالي شونځیو کې چې د جمهوري حکومت په وروستیو کې د یونیسف له لورې جوړ شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. خو که طالبان خپل مقررات پرې وټپي، نه یوازې لکونه افغان نجونې او هلکان به له زده کړو بې برخې شي، بلکې زرګونه نور کسان به چدغه ماشومان ته تدریس کوي لماش محروم شي. تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف وایي د طالبانو حکومت ممکن د نړیوالو نه حکومتي مؤسسو له لوري د افغان ماشومان شونسي بند کړي او د 15 لک ماشومان جنو او هلوکانو زده کړې له خطر سره مخامخ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې یونیسف پرون پنځشنبه وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل وبوسي. طالبانو په چیرو دوه کلونو کې چې وخت رسیدلی انجونې لښ پشم ټولګي پورته لسته کړو منه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو شبر اندیشنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې لنړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300,000 نجونو په شمول تر 1500,000 ډیر ماشومان بچي په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي لزده کړو پاتې شي. یونیسف هم دراز ویلي چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لري پرتو سیمو کې یو بیر سره کلیوالي شونځي جوړ کړی دی. مدني فعاله اوژه امیل وای د یونیسف له لوري په کلیوالي سیمو کې غیر رسمي شونځي نه یوازې خلکو ته د زده کړو رڼا رسوي، بلکې له دې لارې په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
دوی ته معلوم دي چې یونیسف یو بې طرفه سازمان دی او د ماشومان نه ملاتړ کوي. هیله مند یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دوی نه صرف نظر وکړي او پرېږدي چې دغه ماشومان درس ووایي او دغه خلک چې د یو مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کوي دوی سره به لوی کومک وي په دې حالت کې، په دې بحراني حالت کې چې اوس فقر او بیچارګي د افغانانو سره مل شوی دی او لاس ګریوان دی ورسره.
د همداراز وویل که طالبانو په خپل پریکړې د دغو ښوونځیو مخه ونیوله له افغانانو سره به یې لویې دښمني کړې وي. دا ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوي او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره ولیدل. طالبانو په ځلونو ادعا کړې چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي، خو اوس کافي بوري جنه لري او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی راوستی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه توماس ویسټ تازه څرګندونو ته یو شمېر کسانو غبرګونونه ښودلي دي. توماس ویسټ ویلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړې چې سږ کال یې د کوکنارو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال دا څرګندونې ګمرا کون کې بللې دي. جزئیات ته خاطر پردیس پوره پورک
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وی د کوکنارو او تاریاک په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ مهم دي. وست د چهارشنبه ورځ په مخام په یو ټوټ کې زیاته کړی چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشې تو کوپاک افغانستان کې ګډي ګټ لري. د ټامویسټ او خبرت د امریکا کانګرس د استادو جرګې د بهرانی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال غبرګون خودلی او د خبرې د شرم وړ او خورا گمراه کوونکې بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلی طالبان په فعالیتو افغان خزی اونجونی زپی په عام حاضر کې دامونه کوي، امریکایان رغمل نیسي، القاعده ته خوندې تورریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړي په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر لګوي. نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی بریټانوي موسسي السیس د سروې پایلې ښیي چې سکل په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسي راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي شولې دي چې اتیا و نیو پیسد د کچیر هغه سیمه ته لاړ سي او هغه سیمه چې په خپل راپورونه کې یادې کړې دي هغه ته لاس رسي ولري. ممکن هغه به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې صفر تر ټیټه سوی ده او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده تر سره سوی.
خود افغانستان په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت کمیدو پاړه شوې ادعاګانې سمې دي. د تیر جمهوری نظام د کورونی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از دو دهه بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلي 99 سلنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې، د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر 10000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ په وینا واوریدل چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ دي او مهم دي. په کندهار کې د هوژې کروندګر وایي حاصلات زیات دي، خو د ساتنې لپاره یې سړې خونې او د پلور بازار نشته. دوی د کوکنارو د بدیلې معیشت په توګه هوژې ته مخه کړې ده. سشکل د کندهار پشپژو ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوژې کښتونه شوي چې 2000 وسوټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. نور تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
دا وژه په دې خطر باندې شي ده، یو خو په قیامت باندې څل وړ ده.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د ملنګ کاری سیمه ده.
بل ټیم لاندې وخت یې لاندې یو څه په کندهار کې ګرمي ده، نو په دې خاطر باندې یو خو مثبته ګټه ده چې هغه د کوم وخت دا څونه اوبه غواړي هغه وخت چې اوبه کمیږي دا پخیر.
څلور دېرش کلن عزیز الله په همدې سیمه کې پر خپل 3 جریبه ځمکه د هوژې کښت کړی. هغه هر ورځ د خپل کښت د پالنې او حاصلاتو ټولولو لپاره 2 ساعته په خپل پټي کې کار کوي. عزیز الله د کرل سوي هوژې له کیفیت او حاصلاتو څخه خوښ دی، خو په خبره له بهره د هوژې وارداتو یې د حاصلاتو پر بیو اغېز کړی.
خواري هم دونه ډېره نه ده لکه دغه خلک ورسره عادت دي خو لږ کړي. ما دا 6 کال تقریبا 10 جاله کړل ده، مسیب بنین 3 جریبه ځکه مې کړل ده. خو هغه په 2015 سالونه یو جال خرڅېدی 40 کیلو په جال کې، او 6 کال متاسبانه جال په 3 سالونه دی د بازار مندنه نسته ورته، او سړی خونه نه لرو چې موږ دا په شکه وساتو ذخیره کړو. بیا چې وسط موسم در رسید وصول دی چې وصول وخت اختیار سی بیا بیرته شول کیږي پر کوم موسم مول بیا د چینایي وژه رانیسو یا پاکستاني وژه رانیسو یا ایراني وژه رانیسو، ځکه موږ ځای نه لرو د سړی خونه نه لرو چې دا وسط خپل وژه بیا بیرته رانیسو.
یو بل کروندګر تورجان هم پر 10 جریبه ځمکه هوژه کړلې. دی بیا هوژه اقتصادي کش بولي، خو له مسؤولو چارواکو د حاصلاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یار تقریبا د غلس 2 کاله کې چې موږ دا هوژه دلې کړو، او 6 کاله مو درال کالم ډېره کړلې ده دلې، او اوبه درغنمو در دوه شان دی، اوبه څه کمې مو غواړي په دا خطر، او بازار 6 کال ډیر سره کښته دی. تقریبا په 300-350 جال وس خرڅېږي، او موږ تقریبا دا 350-300 شل دغه سی وس جال مصرف کوي چې جال وو یا مکرل ده زیات 6 کال سلیات زیات موږ ډیر مکرل ده دغه پرته ده. خپل ته بازار موږ دغه توجه لرو چې بازار نه کې سره برابر سي، بازار ډیر کښته دی، نرخونه ډیر کښته دي، ټیټ دي، هغه مصرف نه جوړي 6 کال.
د کندهار د کرنې او مالداری اداره وایي 6 کال د کندهار په دامان جړی ډنډ ارغندا او میوان او پنجبای ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوژې کښتونه سوي چې 2000 وسوټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او بازار موندنې په موخه له ځینو بنسټونو سره په اړیکه کې دی.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوی هوژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالیو کې د امان ډنډ میوند جړی پنجوایي د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل سوې ده چې 2 جریب څخه 3 ټنه اټکل انشاءالله لرو چې په مجموع کې 2 سوه ټنه اټکل لرو چې انشاءالله لاسته به راوړو. وژه په 2 نوي ده، یو هغه وطني او بل زراعتي چې د ښه بدیل په توګه انشاءالله کوشش کوو چې ترویج سي، او د قانون ته عامه پوهاوی ورکو، او د بازار په موندنه کې هم کوشش سره وکړو.
د هوژې په ګډون زعفران، هنجر، ریحان، کچالو او ځکنې توت هغه کښتونه دي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د ځینو مرستندویو موسساتو په مرسته د نشئی توکو د بدیل کښتونو په توګه مرواج او د ودې په حال کې دي.
له خبرونو ورآخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
میل آنلاین برتانیي خبرونه په بدخشان کې ورسته یو 14 تکتنه کړي او لیکلي دي پرون د بدخشان د سرپرست او مرستيال ولی نثار احمد احمدی د فاتحی په مراسمو کې 14 د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو شمیر کسانو وجل او ټپيان کړل. نثار احمد احمدی تر پرونی 14 دوه ورځې مخکې د هغه پر موټر د شوي 14 لکبله وجل شوی وو. پر نثار احمد احمدی د شوي برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې دی. په 13 دسمبر میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو امنی قومندان هم دند ته د تک پر مهال یو 14 کیو وجل شو چې مسولیت داعش ومانه. طالبان تل هڅه کوي چې د داعش لوري ګواښونه کم ارزښت وخی، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه ګواښونه باید جدي وګڼل شي، ځکه د دوی په باور داعش په بریدونو کې له هغو تکتیکونو کار اخلي چې پخوا طالبانو ترې کار اخیسته. ډیجیټل ژورنال په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې افغانستان کې د تعلیم بهیر ته څرګندې کړې دي. یونیسف ویلي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې طالبان غواړي نړیوال سازمانونه او بنسټونه په افغانستان کې له تعلیمي بهیره وباسي او د ځینو نړیوالو موسسو فعالیتونه محلي موسسو ته ولېږدوي. یونیسف ویلي که دغه اقدام عملی شي ممکن په افغانستان کې د دوی زرګونه محلي ټولګي بند او له کبله یې 15 وړې نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. یونیسف د 15 افغان موسسو او 12 نړیوالو سازمانونو په ملګرتیا په افغانستان کې 1000 ټولنیز ټولګي لري چې اکثره یې لری پرتو سیمو کې فعالیت کوي. طالبانو تر اوسه د یونیسف پر اندېښنو رسمي تبصره نه ده کړې، خو څو میاشتې وړاندې یې هلمند او کندهار کې د سلګونه دغه ډول ټولګیو فعالیتونه وځنډول.
هند وایي چې په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم استولی دی. دا خبره د هند د باندنیو چارو وزیر پرون په نوې ډیلي کې وی خبري غونډې ته وکړه او وی ویل چې د دې ډلې د استولو هدف د حالاتو څارل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنځشنبه په نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولی شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډیر دی. د هند باندنیو چارو وزیر د همبول چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان له افغانستانه په دې خاطر وېستل چې امنیتي اندېښنې لرله او دا کار ډېر نور هیوادونه هم وکړ، خو د وخت په تیریدو یې خپل تخنیکی ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده داده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جا شنکر پرون د ډیلی په لویدیس کې له یو شمیر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کېدای شي افغانانو ته لار هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند افغانستان د جمهوری حکومت په محل د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه وو. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانې په شمول غنی لوی او وړي پروژې د هند په مرسته ورخې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخه کړو. په لندن کې د استرالیا او هند ترمنځ د ټیسټ لوبې پایلو روانه ده. نن د دې لوبې درېمه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړ په دې لوبه کې. په لومړۍ ورځ باندې او استرالیا 4.9 منډې وکړې. ټول لوبغاړي وسوځېدل. د دې په ځواب کې پرون د هند وضعیت ښه نه و. هند 1.5 منډې وکړې. 5 لوبغاړي وسوځېدل. د سر تقریبا ټول لوبغاړي سوځېدلي دي او رهانې لا پاتې دی. 9 منډې جوړې کړې دي. تر اوسه پورې د دواړو لوبډلو ترمنځ توپیر زیات دی. هند اوس هم 3.48 منډې شاته پاتې دی او د لوبې درېیمه ورځ شروع کیږي. نو داسې ښکاري چې استرالیا ډیره برلاسې ده په دې پایلوبه کې. اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ د مرکز اسد آباد او شاوخوا نږدې سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا ستونزه لري. د ځایي خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي خو یوې هم کار نه کوي. نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد او شاوخوا کلي اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوه سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي او په سخته ګرمۍ کې لستون زوډک ژوند تیروي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکي یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشي دي. ماشومان په تکلیف دي. زنانه په تکلیف دي. ورسته بلې نه پوس ډېریږي. خلک ډېریږي. برق سره نشته دي. خورا ستونزې دي. مشکلات دي. اقتصادي ناورین یو طرف ته. بیروزګاری بل طرف ته. بیبرقي بل طرف ته. په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي. ماشي دي. سخت اقتصادي غربت له وجې چې نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټري برق سہولت برابر کړي. سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کیږي. زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي. په نورو امراض اخته کیږي.
دلته یوازې ځای اوسیدونکو د برېښنا نشته نه دی پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم لخند او ځند سره مخ کړي دي. شرافت علي په صدآباد کې د جامو ګنډلو دکان لري. وایي لتیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته خو له دولتي برېښنا یې نرخ و زل لوړ دی.
د تجبر ډېر مشکلات دي. بل دا د شخصي جنریټر په اویا روپې کې دوه واټ ورکوي. دغه زمونږ نو دغه برق مال زمونږ دغه نه کیږي. دلته چې دوکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي او بل ډېر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومان ډېر ګرمي ده. بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنګونو کې زیات زیان رسېدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپل سوداګري وکړه. په لکونو امریکایي ډالرې پرې له مرستندوی ادارو واخستل خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوری نظام په وروستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا که څه هم چې طالب چارواکو د اساسي ترمیم چاري پیل کړي خو کارونه یې چټک نه دي او دا سخکاری چې په دې وړي کې به یې د پکی باد ته آرام ونه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وي خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسولینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري تر سره شول چې اوسې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختمانی شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
خو اوس لله الحمد موږ دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکو او دغه د خوشحالۍ خبر ورته اورو چې امید دی په دغه لس 15 ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و چې 100 کیلو واټ برېښنا یې تولیدوله او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله. خو جنګونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسیدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.